ادوی عدالت وی دغوی او اصلاحات نور په غټه پیمانه وشي نو دغه و بیا لحاظ سره صرف لکه تحقیق نه و بلکې ما دا وی چیرې کینه لکه خبره چې څنګه موږ وایو تھیوری او پریکټس نو دواړه پکار دي نو په دې لحاظ سره ما مختلف فورمز باندې هم مختلف موومنټس یې سره پاتې شوې هم کده قبایلو کې د اصلاحات لپاره څه قسمه کوششونه هلې ځلې شوي دي نو په مختلف دغه کې نو یو بیا زمونږ یو دغه و چې هغې کې فاتحي فارم کونسل جوړ شوی و یو پروجیکټ و د لاندې نو هغې کې تل سرو به دا خبره کوله چې د زنانو کونسل خو ناممکنه ده چې جوړ شي او قبایلي زنانه به څنګه روزي او هغې کې زموږ دا و چې تللو په کې ګورنر سره ملاقات و په کې صدر سره و نه چې دا به څنګه ښځې روزي خو مالته چې بالکل روزي ښه تکړن دي وایي پسې پوهېږي نه مالته ښه پوهېږي مې زه د ډېرو نه ښه پوهېږي ډېرو سړو نه زیاتې ښه پوهېږي خو خبره داسې ده چې موقع ورکړی شي او واقعي چې کله بیا ما رابطې وکړلې نو په خپله به بیا خلکو ته چې پته لګېده ما ته به خویندو فونونه کولو دغه کولو چې مونږ پکې شامل کړو
یو اورېدونکي ته ورځو
لال مرجان یم د کورمې نه تپوس لرم د فلسفي والې سره چې دا د تصوف سره څومره ریلیټډ ده کنیکټ ده لکه مطلب تصوف هم لکه ویلې چې را دام د حقیقت لسم
فلسفه چی دا تصوف دا فلسفی یو ډیر اهم موضوع دی ځکه چې د حقیقت په تلاش کې لکه دا یو ډیر اهم یو لاره ده د تصوف نو موږ په دې باندې لکه تصوف صوفی چی سره د هغه خو لکه عبادت او مراقبه او داسې طریقې سره لکه هغه دغه باندې حق تلاش کړی د زړه دغه باندې چې موږ وایو قلب او دغه والا فلسفي امک مسلو ته امک سوالونو ته هغه د عقل په دغه باندې ورځي او د دلیل په دغه باندې ورځي نو لکه د تصوف چې دی نو دا بالکل بلکې زمونږ په یو مضمون کې شامل هم دی چې صوفیزم په کې مونږ از ا سبجیکټ او زمونږ بلکې ډیرو کسانو په دې باندې تحقیق هم کړی دی فلسفیانه نو مطلب لار یو د سوال یو دی سوال یو دی مسله یو ده چې دې دواړه دغه کوي خو د فلسفي لار بدله ده هغه د عقل د دلیل لار ده د
آغه خوینجی چې تاسو اوري او به مخه تراتل غواړی نو ایته به تاسو سویل غواړی دای حوصله ځای لپاره
خپل خویند ته خپل کشرانو ته خپل بچانو ته به زما دغه دغه چې رګنی یو خو دې بالکل خپل ځان کمتر نه ګڼي مطلب دی کم خو بالکل نه دی زیات نه دی په صلاحیتونو باندې او په دغه باندې نو کم بالکل هم نه دی د دنیا هر یو کار دی چې زموږ دا بچیانې کولی شي او دې لپاره چې دینه موقع د پیل نه زیاتې دي بل دا یو وخت د سیدې چې زمونږ خاص کر خپل قبایلی بچیانو ته بزدایم چې دا یو د تبدیلې وخت دی کو دی وخت دی را پانه سي دي ځان خپل مسلو پوینه کی لکه کدی ناس سره باندې کیږي او د ناپوه سره لکه نکیږي دې په کې پوره خپل کردار ادا کی چې یو نوې دا غزاله ده یو نوی سهار ده یو نوی ورځ ابتدا او کی چاغه کې دی خو پورا یو بھرپور خپل انساني رقم صلاحیتونه چې دې ته ملاو دي چې دا غي پورا دغه دی پکې پکار راولي
ډیره مهرباني سمینا افریدی بیبی زغ شان پراتلون کو افتو کې بانور ملمنه راضی لغوي سره بدای د ژوند او کار او نورو تجربو په حواله خبرې کو تر هغه ته ځان خیال ساتي د الله په امان
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خو خکړې ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر مهال د کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو د جمهوریت لپاره څه وکړل په هغه مارشالله کې له دې تنظیمونو سره څه وشول ایم آر ډی څه شی و د پښتنو بلوڅانو پنجابیانو او نورو تنظیمونو د جمهوریت لپاره څه قربانۍ ورکړې د پوځي واکمنۍ پر مهال په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې څنګه ځپل کېدې دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو او عیني شاهدانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت په تیر خبرونه کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې په کوم ډول د کالجونو او یونیورسيټیز د کونکو سیاسي فعالیتونه پیل کړل او بیا د جمهوریت لپاره څه ډول اتحادونه او تنظیمونه جوړ کړل. نن مو په خبرونه کې د بیلابیلو تنظیمونو د هغه وخت له فعالینو سره خبرې کړې دي او د ضیاء الحق د واکمنۍ او د ده د رژیم پر ضد مو د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډي په اړه درته معلومات راغونډ کړي دي. تاسو ته معلومه ده چې جنرال ضیاء الحق په 1978 زیږدیز کال کې منتخب جمهوري حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو زندانی کړ او بیا یې په 1990 زیږدیز کال کې په دار وځړاوه. په 1991 زیږدیز کال کې د پاکستان بیلابیلو ګوندونو د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډي پیل کړ. په دې تحریک کې سیاسي ګوندونو او د زده کوونکو سیاسي تنظیمونو برخه واخیسته، مظاهرې وکړې، زندانونو ته ولاړل، ځینې په ډزو کې ووژل شول او ځینې په دار وځړول شول. فراز واهله په برتانیا کې د نړیوالو بشري قانون پوه دی. د ده پلار د ایم آر ډي یو فعال غړی وو. دوی چې د پوځي واکمنۍ پر ضد مظاهرې کولې نو د ده پلار به دی له ځان سره بیوه. فراز واهله وایي د 4 کلونو په عمر کې یې د جمهوریت د بحالۍ تحریک د لاریون مشري کړې وه. د دې وجه دی په دې ډول بیانوي.
میرے والد جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے اپنے علاقے کے پریزیڈنٹ تھے.
په وخت کې زما پلار د خپلې سیمې د پیپل پارټي مشر و. کله چې د ایم آر ډي د مظاهرو اعلان وشو نو هغه مشري کړې وه او زه ډېر وړو کې هم زه لزان سره بوتلم. هغه د تحریک او د لاریون مشري ماته لرا کولو سره پیغام ورکول غوښتل چې د پاکستان د راتلونکو نسلونو لپاره جمهوریت او د قانون سرلوړی ښه ده، مارشلا ښه نه ده. نو دا وجه چې زه به یې له ځانه سره بیولم. ما به د پیپلز ګوند جنډا یا بیرغ په لاس کې نیولی و او د مظاهرې په سر کې به وم. څو ځلې دا وشول چې حکومت پر مونږ اوښکې بیونکې ګیس وپاشه، په لختو او کوتکونو یې وهلو او ګرفتارولو به یې هم زه به یې هم ګرفتاره کړم.
فراز واهله ښایي هغه وخت تر ټولو کم عمره کس و چې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر مهال پولیس ونیوه. دی وایي یو یا دوه ورځې به یې د پولیسو په قید کې تیرولې.
چې کله به زه گرفتارولم نو یو دوه ورځې به یې بندولم، بیا به چې کوم لوړ پوړی افسر راغی نو زه به یې پرېښودم. خو پرېښودم به یې هم داسې چې له حوالاتو به یې وویستم او د تاڼې په انګړ کې به یې خوشې کړم. زه 4 کلن وم چې تحریک کې وم. زه په هم هغه تحریک کې لوی شوم ځکه چې هغه غورځنګ خو شاوخوا 1 لسیزه روان و.
د واهله په خبره پلار یې هیڅکله ورته ونه ویل چې پر هغه په زندان کې څه ډول تشدد کېده، خو دی وایي دی پوهیږي چې له سیاسي بندیانو سره څه کېدل.
د ایم آر ډي تحریک چې څومره مشران ول هغه به په بیلابیلو زندانونو کې وو، په یوازې خونو یا کېدې تنهایی کې به ول. زما پلار په خپله هیڅکله ماته نه ویل چې څه ډول تشدد ورباندې کېده. زه ډېر وړوکی وم او هغه نه غوښتل چې دا خبرې راته وکړي، خو له تاریخه ټول خبر دي چې د تحریک په مشرانو څومره ظالمانه تشدد به کېده. په دې تحریک کې یو شمېر کسان شهیدان هم شول.
اوریدونکو دا خو د فراز واهله د ماشومتوب یادونه او خاطرې وې چې تاسو واورېدې. د ضیاء الحق د واکمنۍ پر ضد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو تنظیمونو غړي او مشران هم دې ته ورته خبرې کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او سینیټر افراسیاب خټک وایي ضیاء الحق ته معلومه وه چې د ده د امیریت او واکمنۍ تر ټولو لوی مخالفان ځوانان دي، نو ځکه یې د زده کوونکو پر ټولو ټولنو او اتحادونو بندیز ولګاوه.
مخالف ځوانان دي، لہذا هغه د منظمو یونینونو د مخ د منځ رول لپاره لکه څنګه چې مزدوران یونین بند کړو، دغه چې د طالب علم یونین بند کړو، هغه خو صافیان یونین بند کړو او چا به چې یونین یا جوړولو خلک چې یوځای کېدل نو هغه په کوړو وهل، هغوی ته به جیلونه ورکول، هغوی شکنجه کول، ترس کول.
افراسیاب خټک وایي دی د کالج له زمانې سیاسي فعال وو او بیا څو ځلې زندان ته ولاړ. دی وایي په بند کې ډېر زده کړه وکړه.
په 1988 کې چې ایوب خان خلاف کوم پاسون شو د ځوانانو زه هغه کې سیاست راو زه د کالج محصل وم، کالج طالب علم وم. نو هغې نه وروسته بیا بلا ځله جیلونو ته ولاړو، کمنو کمنو جیلونو ته کړ، بیا جلاوطنۍ ته داخلم. خو بالاخره زه به دا ووایم چې دې سیاسي تربیت ما ته ډېر سره کړې دي، او ما صرف په هغه کې زده کړه نه ده کړې، په پوهنتونونو کې په جیلونو کې چې کوم مشرانو سره وپاتې شو، لوی لوی مشرانو او عالمانو
او تجربه وا دی برونو نو تجربه وا زکه چې ژوند مې کتاب بلنيشته دی ژوند کتاب چې هغه کې هر څه ستاسو هر څه دکول شي نو زکه په دې خبره ویاړم
د پیپلز ګوند زکونکو د ډلې په خوانی غړی آغا وسیم وای په هغه وخت کې حکومت ټوله جمهوریت او مترقی ډلې وځپلې او یوازې اسلام پالو ډلو لکه جماعت اسلامي ته د فعالیت اجازه ورکړې و
زیاد اور تھا ماشاء اللہ رجیم تھی اور اس میں بالکل ون سائیڈڈ ہو کر
دی وای د زیا وخت د ماشاء اللہ رجیم وو نو هغه هغه وخت پر ټولو کیندلا سو ډلو بندیز ولګاو اندا چې هغه د هیواد زد وګرځولې په وړو وړو خبرو به د دې ډلو کسان ونیول او تشدد به ور باندې کاوه د جماعت اسلامي غړو ته په آزاد مټ د فعالیت اجازه ورکړې و هغه خلک وجل خو پر زد به رپورت هم نه درجیده حکومت هغه وخت د دوی اتحادی وو ملګری وو په هغه وخت کې د پاکستان پر ډیرو ادارو کې د جماعت غړي داخل کړل شو
جماعت کې لوګوں کو جو ہے اندر لایا گیا
د بلوچ د کون کو سازمان یا بی ایس او په اړه د دې تنظیم په خوانی غړی او د پاکستان سینټ په خوانی غړی سنا بلوچ وای هغه وخت د دوی د تنظیم یو غړی حمید چې په دار وځړول شو نو هغه د رژیم پر ضد د مزاحمت او مقاومت یو علامت وګرځید
مگر یو دیر یو شی دیر کلیئر کی جی چھ بلوچ سٹوڈنٹ آرگنائزیشن شہیدان یا ماسٹرز یا دے گا انسٹیٹیوٹ لیڈرشپ اگر چھ قربانی را کرے جگہ چھ لسٹ گورے اگر کہ ڈیورنگ دا ماشاء اللہ ٹائم کے مطلب امید شہید چھ یو سمبل جوڑ سو ریزسٹنس وا مطلب لائک چھ گی ویرا ان پاکستان ماشاء اللہ کوٹس ماشاء اللہ تمہاری گرد چھ قوانین دوی استعمال سو بلوچستان کے امید شہید کیس ڈیر پرومننٹ کیس ہوا
سنا بلوچ وائی بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن هغه وخت په تور لسٹ کې وو د پښتونخوا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن د هغه وخت مشر او پخوانی سینیٹر رضا محمد رضا وائی دوی به هر مظاهره کې ګډون کاوه او د پښتونخوا وطن د مسئلو لپاره پوهاوی خپراوه
په هر مظاهره کې په هر جلسه کې په هر جلوس کې په هر هڑتال کې فیصله کول یو ډیر اساسي کردار ادا کړی دی نو څنګه چې دی هغه اصل کې وا پختل قومی خاص د پښتونخوا وطن مسائل د پښتونخوا یعنی قومی مقومی هغه په هول او هغه ته منظم کول او بیا خپل قومی مطالبه دا وا پر هر محل هغه باندې پر هر مورچه باندې د دې اهمیت راپورته کول هغه د پر لیکونه کول هغه د پر چاکین کول هغه د پر سیمینارونه کول حتی چې په څلور خاصټونس ارګانایزیشن خپل ارګن سی دی یاد دوی چې کوم یو هر وخت یو د رونا په نامه باندې به مول یو پرچار ایستل او بیا دغه سی وا پښتونخوا نمبر په حوالہ باندې پدې کې د پښتونخوا خاصټونس ارګانایزیشن پر ډیرو عامو قومي مسلو باندې ډیر شی لیکنې دي ډیر شی لټریچر دی
رضا د ضیاء الحق واکمنی بربند امیریت بولی او وای په هغه وخت کې د ټولو قانونو پر جمهوری تحریکونو گزارونه وشول او د زدکونکو پر سازمانونو بندیزونه ولګول شول
ډیر بربند امیریت او اول وار د کوشش کاوه چې یعنی قومي پاکستان قومي تنظیمونه قومي خبرې سوکې قومي فکر یا مترقی یعنی د جدید اثر د سیکولر او لیبرل او د دې فکرونو چې څوک لمبردار وو هغه لږ نیک مرغ زموږ ټول کومې تیرې کونه کې د پښتون دي کې د بلوچ دي کې د سیندي دي کې د سرایکي دي دا ټول ډېر جمهوري او مترقي تاریکونه وو نو پر دې باندې د زیولک ډېر لوی گزارونه وو لا سټوډنټ یونینونه باندې پابندیان
رضا محمد رضا وایي د مترقي زده کوونکو اتحاد یا پروګرسیو سټوډنټس الاینس له پښتنو بلوچانو سندیانو پنجابیانو او لټولو نورو قانونو جوړ وو دی وای دوی په کوټه کې مظاهره وکړه او پولیسو او پوځ ور باندې ډزې وکړې خو دوی بیا هم ټول خار په ټپه درولې وو
موږ یو الاینس وو پروګرسیو سټوډنټس الاینس په دې کې بلوچ سندیان او پنجابیان ټول د ملک پر سطح باندې وو بل خصوص پښتون او بلوچ دغه غواده یعنی د مخ د ستوي سټوډنټس ارګانایزیشن نو چې دوه دومره لوی مبارزه وکړي په کوټه کې یعنی موږ ډېر لوی مظاهره وکړه پر دې باندې پر موږ باندې بیا پولیسو او پوجانو ډېر لوی الغار وکړ بیا زموږ کسان کړه بندیان کړه بل جیلو ته لاړو زخپل لا لوی لوی تعداد کې سټوډنټس لا هغه باندې یعنی لاټی چارج یو سو او نور بیا پیس وی لیکن بیا موږ دومره زورور سټرایک وکړ چې دا په تجولت په دور کې اولی نوار دی یعنی کوټ شار سی دی دا بندول د یعنی بلکې نور صوبه کې په ډیرو علاقو کې د زمور هړتال کامیاب وو وداد دې سټوډنټ ټو په ذریعہ باندې وسو.
د رضا محمد رضا په خبره غوندونو به هم د دې تنظیمونو مرسته کوله، خو د کوونکو به خپل هم هلی ځلې کولې، او د ایم آر ډی په وخت کې د پښتونخوا د کوونکو سازمان د فعالیتونو پر مهال د ولسیار په نوم د دوی یو کس ووژل شو، خو بیا هم دوی جنرال رحیم د کوټې پوهنتون ته داخلېدو ته پرې نه خود.
مشهور جنرال رحیم الدین چې د کوټې باندې ګولې مچلولې د پښتونخوا ملي پارټۍ او د ایم آر ډی پر جلوس باندې، چې هغه کې زموږ شهیدانو مو سو پاکم ولسیار شهید هغه زموږ د پیسو ډیر ځوان الکو دا پکې یعنی مخکښ شو، دا پکې شهید شو، د پارټۍ کارکنان شهیدان شو. نو دا جنرل ډایر باندې جنرل رحیم الدین مشهور وو، لیکن د ده دا ارمان تر اخره پوره نه شو چې ګواده د کوټې یو تعلیمي اداره ته د انټر نه شو.
پخوانی سیاسي فعال اغه وسیم وایي د ضیا واکمنۍ پر مهال په ټول پاکستان کې د زده کوونکو سازمانونو مشران او غړي تر سخت تشدد لاندې ول.
بہت سارے ہمارے ساتھی جو تھے وہ اریسٹ ہو چکے ہوئے تھے، ان کے اوپر بڑا تشدد ہوتا رہا.
دی وایز موږ یو شمیر ملګری گرفتار کړل شوی ول، پر هغه سخت تشدد کېده. زما د ټول کورنۍ غړي ونیول شول. زما ورور اغه نوید ډیر فعال و، هغه په 1980 زیږیز کال کې د گورنمنٹ کالج لاهور د زده کوونکو په انتخاباتو کې په لومړي ځل د جماعت مشر ته ماتې ورکړه او جنرل سیکرټری شو. گورنمنٹ کالج لاهور د جماعت اسلامی د زده کوونکو قوي مرکز وو. زما ورور یې ونیو او د بیلابیلو زندانونو د تشدد په کوټو یا خونو کې سخت شکنجه شو. هغه څلور کاله مخکې مړ شو. ډاکټران د هغه د مړینې وجه د ځوانۍ پر مهال تشدد ښیي. د هغه تشدد له کبله هغه ورو ورو معذور شو او بیا له عمر تیرېدو سره شل شو. یو بل کس وو جاوید معظم، پر هغه ډیر تشدد وشو. یو د پېښور قمر عباس وو، هغه یې سخت ځورولی او وهلی وو. جاوید اختر یو بل کس وو. د کراچۍ ځینې ملګري وو، ځینې بلوڅان ول. دوی بیا وروسته په دار وځړول یا پھانسی یې کړل. دوی ته به یې د اولې درجې سرغړونکي ویل او تر ټولو زیات تشدد ورباندې کېده.
لیکن بهرحال یې اوس کټګوري مې آتے تھے کہ جن کے اوپر سب سے زیادہ تشدد ہوا ہے.
اور دن کو لدی سرا ننی خبرونه پای تر سو په بل خبرونه کې بووري چې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ لقبل سیاسي فعالین څنګه جلا وطن شول، او د بندیزونو لقبل په پاکستان کې پر سیاسي ګوندونو او د زده کوونکو پر تنظیمونو څه اثرات وشول. بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه.
جمهوریت